خبرونه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. انتونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټویټر باندې لیکلې. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. ټاکل شوی نن ماسپښین د جیشل هیوادونو مشران د افغانستان په اړه یوه فوقالعاده غونډه وکړي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزې کوربه دی ټینګار کړی چې بډایه هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ژمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جرمني وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې دې مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. او روسا تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون د څلور سفر په وړاندې ماته ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. دا بحث مو هم په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ په ترسره شو خبرو څرخي. د امریکا متحده ایالات وایي په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې څرګندې او مسلکي وي، او هغه پر امنیتي مسایلو، له تروریزم سره په مبارزې او دغه راز د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل امریکایي پلاوي په دې خبرو کې چې د قطر پلازمینه دوحه تیره دوه ورځې کوربه نه وه، پر امنیتي او د تروریزم پر موضوعاتو او دغه راز له افغانستانه په خوندي توګه د امریکایي وګړو، نورو بهرنیانو او د ده په وینا زموږ د افغان شریکانو د وتلو پر مسایلو څرخېدې. نیټ پرایس دغه راز ویل په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې اخیستو په ګډون د ښځو د حقونو او په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت د دې خبرو د اجنډا یوه بله مهمه موضوع جوړوله. نیټ پرایس دا هم ویلي چې له افغانانو سره په مستقیم ډول د بشري مرستو رسولو پر موضوع هم خبرې وشوې، او امریکا ژمنه وکړه چې افغانانو ته به په مستقیم ډول بشري مرستې ورسوي. هغه وویل دا خبرې په څرګند او مسلکي ډول مخته لاړې، او د امریکا پلاوي ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب به د دوی د وینا له مخې نه، بلکې د کړو وړو له مخې قضاوت کوي. د هغه څه ده چې اکثره نړیوال په دې وروستیو کې رابرسېره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا هغه موضوع و چې امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبرې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. لبل لوري په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د پلاوي مشري کوله، امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې اجازه به ورنکړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره کار واخلي. دا لکه چې ان طالبانو د اګست په نیمایي کې کابل ونیو، او ټول امریکایي ځواکونه د همدې میاشتې په 1 دېرشم له افغانستان ووتل. د دواړو لورو ترمنځ لومړی ځل مخامخ خبرې دي. دا خبرې له دو میلمنو سره څېړو چې د افغانستان لپاره د اوسني وضعیت لپاره څه نتیجه درلوده. میلمانه مو دي د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي، او دغه راز د سیاسي چارو پو اساق اتمر. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. کور ودان چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ، اصولي صاحب لومړی به تاسو ته درشو، تاسو چې په خلیج کې دغو خبرو ته نږدې ولی، خبرې مو له نږدې څارلی، څه نتیجه یې درلوده د افغانستان لپاره، د ولس لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د راډیو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دوه میاشتې تقریبا افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د افغانستان خلک ټول سردرګمه او په هیڅ نوه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي راتلونکي په اړه باندې روښنايي نه لري، او ټول یو رقم ناامید ښکاري. په داسې یو حالت کې وروسته د دوه میاشتو دا ډول ناستې د افغانستان د ولس لپاره ښې بولم، او د افغانانو په ټوله دنیا کې افغانان او په خاص ډول په افغانستان کې بیا افغانان په دې نظر دي چې طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د دوی دولت پایدار اوسي، موافق اوسي او افغانانو ته ګران شي، نو دوی مجبوراً باید د افغانانو غږ کوم غږ چې اوس افغانان لري دغه غږ ته انعکاس ورکړي په نړیواله کچه باندې، او دغه د افغانانو غوښتنې ومني او د امریکا سره د اقتصادي او سیاسي روابطو د ښه کېدلو په لټه کې اوسېږي، چې دا پرونۍ او ورځنۍ ناستې یو ښه پیغام ده. نو دغه ناسته مثبته ده د افغانانو لپاره، د ولس لپاره، او خوشبیني څرګندېږي.
بله اتمر صاحب، تاسو هم خوشبین یاست چې دغه خبرې به د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او په تیره په افغانستان کې دغه نوی رژیم پر راتلو سره له نړیوالې ټولنې سره د تعامل یو پیلامه وي؟
مننه تاسو ته او سلی صاحب ته اوریدونکو ته سلام ده. زما باور داسې دی چې دا د دوه میاشتو نه وروسته لومړنی تماس دی چې د امریکانو سره ترسره کېږي، او په دغه دوه ورځني بحثونو کې د دوی تمرکز د خبرو معمولا په دوه برخو باندې وي. ځینې نور اړخونه یې درلودل چې هغه موثق او مطبوعاتي نه دي، په هغه باندې به زه فکر کوم چې راړه واچو. لیکن دوه برخه یې چې ډېر مهم وو، دا د مرستو رسول وو، او بل دا خبره وه چې بیا د طالبانو وغوښتل شي چې په هغه تعهداتو باندې دوی عمل وکړي کوم چې په دوحه کې نه ویشتم د فبروري د 2000 کال په تعهدنامه کې دوی امریکانو سره کړي. نو دغه څو موارد دي د امریکانو د خوانه چې طالبان سره.
بله تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړه. طالبان بیا له خپل اړخه ټینګار کوي چې امریکا تروسه د دغه تړون لمخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی مشران تروسه پورې د ترهګرو په لیست کې شامل دي، د بندیزونو په لیست کې شامل دي. امریکا به ورسره ژمنه کړې وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژندل کېږي، مرسته به نه بندوي او له دوی سره به همکاري کوي.
خو دواړه یو بل ګرامي دا یو ډول رقم بلیم ګیم دی چې طالبان امریکان ملامتوي او امریکان طالبان ملامتوي. دوی امریکایان بیا په مقابل کې وایي چې طالبان صرف هغه ژمنه هم صحیح نه ده عمل کړی کوم چې د امریکایي عسکرو د وتلو مسئول زمینه مساعدېدل. یعنې په هغه کې هم تاسو ولیدل چې ځینې مشکلات په دې وروستیو ورځو کې، د انقلاب وروستیو ورځو کې رامنځته شول. یعنې په هر صورت دوی دواړه یو بل ګرامۍ په دې باندې. لیکن اوس خبره دا ده چې آیا د دوی ترمنځ دغه تعامل رامنځته کېدای شي او که نشي کېدای. په دغه دوه موردو باندې، یو چې مخکې ما عرض کړل چې د بشري مرستو زمینه برابرول او مرستې دي، او د بله خوا نه دا دی چې خپله طالبان په هغه تعهد اولو کې کوم چې دوی ویلي وو چې افغانستان به هېڅکله داسې یو هېواد نه وي چې د هغه د نور هېوادونه تهدید شي، یعنې د تروریزم سره د مقابلې. او په دغه برخه کې بیا د افغاني هیات دا خبره مطبوعاتي شو چې دوی ویلي چې موږ په دغه برخه کې امریکایي مرسته ضرورت نه لرو. دغه امکانات موږ سره شته دي، موږ به خپله دغه خوندي کړو چې دلته ترهګرې ډلې ونوروزل شي او دا به نور هېوادونو ته په راتلونکي کې سرخوږی دی جوړوي.
وصولی صاحب، یو مهمه څیره چې په دې خبرو کې نه و، هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره ډېرې خبرې مخته یوړلې. آیا فکر کوي چې د هغه رول نور د افغانستان د سولې په پروسه کې یا د افغانستان په چارو کې نور پای ته رسیدلی دی؟
ښه، زه غواړم ستاسو سوال ته ځواب ووایم، او دا چې وخت کم دی خپل نظرم څرګند کړم. د افغانانو لپاره حداقل زلمی خلیلزاد څومره چې په تیرو دوه کلونو کې، دریو کلونو کې حتی د افغان نوري سره مباحثات درلودل، د افغانستان د سیاسیونو سره په جداګانه توګه باندې ناستې لرلې، یو نوه سوچه د امریکا د سیاست پلي کوونکی راته ښکارېده. او زموږ بار بار ویلي دي چې دغه د سولې غږ ته باید مرکزیت ورکړل شي. که مرکزیت ونه لرو موږ خلاد قدرت ته ځو او خلاد قدرت د نظام په چپه کېدلو باندې منجر کیږي. همداسې هم وشول څه چې په تیر کې وشول. نو زه باورمند یم چې هغه انتقادونه چې د دنیا په کچه د خلیزات په سیاست باندې دي او افغان سیاسیونو د خلیزات په سیاست باندې انتقادونه درلودل څه چې پیښ شول، امکان پذیره ده چې امریکا دغه سړی د افغانستان د قضیې څخه څنګ ته کړي، ځکه اکثر افغانان د ده د کړنو څخه خوشاله نه دي، حتی عادي وګړي هم ګیلې لري د ده د کړنو څخه. د دې سره تر څنګ مهمه دا ده دلته د امریکا او د خلیزاد مباحثات یو طرف ته او زموږ د افغانانو غوښتنې د دغه مباحثاتو دغه د امریکا او د نړیوالو چې پراتلونکي شاید مسکو کې هم غونډه ولرو، د دغه غونډو څخه زموږ د افغانانو هیلې شي دي. موږ او سیده اکثریت افغانان په دې خوشاله نو چې نظام په دې ډول تغییر وکړي. زموږ ارزوګانې بل ډول وي. موږ فکر کاوه چې هدا عقل دواړه قوتونه دې منسجم شي او د افغانستان د نظام د چتر لاندې موږ باید ملي اردو او هوایی پوځونه امنیتي ارګانونه ونه فشل سي او د موږ د همسایا ځینو ممالکو ځینې پلانونه هم کامیاب نه سي. دا زموږ غوښتنې وي. اما په سر د هغې هم داسې وشول چې اوس راغلي دي طالبانو خپل دولت جوړ کړی ده. اوس په کار ده چې دغه نظام فعلي نظام سرپرست یادی او د دائم لپاره دوی په یو ډول د دنیا سره تفاهم کوي او د افغانانو سره تر څو موږ په افغانستان کې راتلونکی نظام ولرو دوی باید د امریکا سره خپل سیاست ته تغییر ورکړي، بنیادی تغییر ورکړي. که دوی غواړي چې 15 میلیونه افغانان خوشبخته اوسېږي، که دوی غواړي چې 15 میلیونه افغانانو ته ډوډۍ ورسېږي، موږ د امریکا سره سیاسي تعامل ته ضرورت لرو. احساساتي برخورد دا غلط ده چې وایي چې موږ ته د الله پاک ډوډۍ راکوي. بې شکه چې الله پاک ډوډۍ راکوي، خو تنها د ډوډۍ خوړل همدغه زموږ د همسایه ممالکو ارمان ده چې افغانان تنها ډوډۍ وخوري او د خپل هیواد د روش، د خپل هیواد کې د تعلیم، د تربیې، د پیشرفت، د انکشافي پروژو شاهد ونه اوسېږو. بنان د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو د نظام څخه، د افغانستان د فعلي نظام څخه دا ده چې دوی باید د ډېر خونسردۍ څخه کار واخلي او د امریکا او نړیوالو سره خپل رابطه ټینګه.
تاسو اوسلی سره کوم موضوع ته اشاره وکړه. اتمر صاحب، فکر کوئ چې له څه کم 2 میاشتو وروسته د طالبانو مشرتابه دې مسلې ته رسیدلی چې له نړیوالو سره له تعامل پرته نشي کولای چې سیاست وکړي؟ د لومړي ځل لپاره دوی وروسته له 40 کلونو بیا وخت رسیدلی او له یو بل ډول افغانستان سره نن ورځ مخامخ دي. 40 کاله په افغانستان کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه وشول. فکر کوئ چې په دې خبرو کې به هم دوی یو څه نرمښت ښکاره کړی وي؟ د امریکایي لوري ځینې غوښتنې به دوی تر اوسه منلي وي؟
یو خو دا ده چې دوی خوشاله دي په دې خبره چې امریکایانو سره دوی مستقیما په میز باندې ناست دي او خبرې کوي. او زه فکر کوم دا د ډیپلوماسي یو برخه ده چې دوی دغه قابلیت پیدا کړي چې نړیوال سره کښېني او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی خبرې سره وکړي. بل زه داسې فکر کوم چې دوی هم د نړیوال نه ځینې غوښتنې لري چې د اوس دپاره نړیوال دې ته چمتو نه دي. یا مثلا امریکا یا اروپایي هیوادونه دوی اول ته ګوري، ګرچې طالبان خو په هر مذاکره کې دوی تقریبا کوشش دا کوي چې د مقابل لوري نظر مثبت وګړي او دوی خپل په اصطلاح خبرې مثبتې خواته بوزي. په دې کې یو خو دا خبره ده چې افغانستان اوس هم بشري مرسته ضرورت لري، هم د افغانستان پیسې امریکا کنګل کړي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی او دا د بس یو موضوع چې په دې باندې طالبانو ټینګار کوو چې باید امریکا د دغه 10 میلیارده ډالره دوی کنګل شوي پیسې چې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي د اقتصاد د چلولو په خاطر دا آزاد کړي. په مقابل کې د نړیوال د طالبان هم ځینې غوښتنې لري او زه باور من په دې یم چې نړیوال علاقه مند دي د دې لپاره چې افغانانو سره مرسته وکړي، هم د حکومت په جوړولو کې هم په انکشافي پروژو کې هم په اقتصادي برخه کې دا د نړۍ یو تعامل دی او زه داسې باور مندیم چې افغانستان د نړۍ یو برخه دی. یعنی افغانستان که څوک په دې باور باندې چې کوشش وساتي او ټول خبرې دې د یو ګروپ یا د حلقې یا د یو حزب د خواره اداره شي ټول تعامل د په هغه باندې وشي دا ناممکن خبره ده. نو اوس طالبان ته ډېر جزئي په اصطلاح ډېر ساده خبرې بخته پرتې دي او دا دوه درې موردې دي چې په هغه باندې دوی تعهد کوي. نو زه باور مندیم چې نړیوال دوی به هم په رسمیت وپېژني، دوی سره به ډیپلوماتیک اړیکې ولري او دوی سره به مرستې وکړي.
بله اصولي صاحب، د افغانستان وضعیت تاسو له نږدې څاري، په هره برخه کې د ناورینونو د خبرداري غږونه پورته کیږي، که د بشري وضعیت په ارتباط ده، که د خوارزواکۍ په ارتباط ده، که د خلکو د ژوند د سطح د ټیټوالي، اقتصادي وضعیت د خرابوالي په هره برخه کې. په تېرو شلو کلونو کې تقریبا افغانستان تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و، له اویا په سلنه تقریبا ویل کېږي. تاسو چې په ولسي جرګه کې بحثونه کول، د افغانستان شتمني 9,600,000,000 ډالره په امریکا کې واځ کنګل شوی. آی ایم ایف خپل مرستې بندې کړي، نړیوال بانک خپل مرستې بندې کړي دي. دوی ولې دغه مرستې نه خلاصوي؟ دا مرستې آیا د افغانستان کې د طالبانو د رژیم پیسې دي او که د ولس؟
زه د مرستو ځواب هم ورکوم. اصلا دغه تعامل دغه ځای نه، دغه جنجال دغه ځای نه راپیل شو، کله چې په دوحه کې د طالبانو سره امریکایانو تعهد وکوه، موافقه وکوله، حتی د نظام تغییر هم پکې لیدل کېده په یو نوع د انواعو. او د افغانستان دولت په هغه وخت کې د وخت دولت د دوی د مباحثاتو نه بیرون پاتې شو. دغه جنجال داسې و چې ځینې مسایل طالبانو په ځان منلي وو، حتی د کابل نیول چې هغه دی امریکایانو ناری ویلی چې کابل ته به دوی نه ننوځي. بینان طالبان را ننوتل، دلته ولسمشر غنی هم انتظار چا نه درلوده چې هغه به تختی او اجرایوي د افغانستان حکومت، وزیر دفاع، رئیس د امنیت، دفاع او داخله، کورنیو چارو وزیر او امنیت شورا او د دې سره معاونین او دا ټول به په یو نوع رهبری تختی او لاندې عسکر او سایمنصب بیچاره به بے سرنوشت پاتې کیږي. دغه تعامل نتیجه دا شوه چې طالبان د یو ګروپ په حیث باندې را ننوتل او په افغانستان کې قدرت ونیو، لکه یو نوع کودتا او دا جنگي حالت کې تغییر راغی. دغه تغییر کې دغه پیسې د 9.6 میلیارد ډالر، دا خو زموږ د افغانۍ د پیسو یو حمایه ده چې په دنیا کې پرته ده، طلا په اکثره په امریکا کې، او دا هغه څه دي چې دا نغدي پیسې څوک نه ورکوي طالب ته چې دا درواخله او ته یې مصرف کړه او طالب ترې وکړی سي چې هغه خرڅ کړي او یا یې خرڅ په اصطلاح نغدي پیسې په انکشافي پروژو کې مصرف کړي. او زموږ د افغانستان د دولت سرمایه ده چې دا تقریبا 10 کاله مخکې چې ولسمشر، یا 8 کاله مخکې چې ولسمشر کرزی قدرت اشرف غنی ته سپاره، دا پیسې 4.8 یعنی 15 میلیارده وي هغه وخت کې. دا یو څه ډالر د ډالرو د فیصدۍ ګټه ده د دنیا په نړیوال بانک کې، او یو څه دغه طلا چې قیمته سوه چې زموږ طلا پرتی دي. دا پیسې په امریکا کې دغه زموږ پیسې 9.6 میلیارد ډالرو ته ورسېدي. بنان دا د طالب پیسې نه، دا د وخت د ولسمشرانو پیسې نه، دا د افغانستان د ملت پیسې دي. هر وخت دا یوه خبره. دوهمه خبره اصلا مهم د افغانستان د پاره چې دي، د امریکا د وتلو سره او د نظام د تغییر سره هغه تعهدات چې نړیوال بانک، آسیایی بانک او دته ورته نورو هغه بانکونو چې په افغانستان کې همکاري کولې، نړیوالې موسسې او هیوادونه چې په ځان یې منل، هغه ټول په ټپه ودرېدل. دغې د جملې نه تاسې وګورئ، د کمال خان بند، د پاشدان د اوبو بند، د شاهروس د اوبو بندونه 80% 90% کارونه خلاص شوي دي، 10 او 15% کار پاتې ده. هغه پروژې هم په ټپه ودرېدلې او دې ته ورته په سلهاو نورې پروژې دي چې د فواید امې د وزارت، د مالیې د وزارت سره او دغه سي د کلو د پراختیا وزارت او مختلف وزارتونو کې بند پاتې شوې پټه په ودرې دا ټول هغه سيدي چې د افغانستان د خلکو په ژوند باندې تاثیر وغورځاوه.
اصول صاحب کراشو هم د مرستو ته معمولا چې له دیکتاتوري رژیمونو سره نړیوال مرستې نه کوي یا نړیوال مالی مرستې یا هیوادونه وایي چې دوی د نورو اهدافو لپاره دغه مرستې کاروي. آیا د افغانستان په اړه چې اوس طالبان واکمن شوي دي آیا دا هم صدق کوي چې دا پیسې باید طالبان ته ورنه کړل شي چې دوی د نورو مقاصدو لپاره ممکن استفاده ځینې وکړي؟ طالبان په افغانستان کې اوس نور څه مقاصد لري؟ دوی افغانستان ټول امن کړی نسبتا، په وروستیو کې یوازې یو څو حملې وشولې، نور به دوی په څه شي مصرفوي دغه پیسې که دوی ته ورکول شي؟
ګورئ، دوه حالت دي، یو بیرونی حالت ته لکه څنګه چې احمد صاحب وویل، یو داخلي دي دوی حالت ته. که داخلي حالت ته ولاړ سو او د دوی هغه طالب ډلې چې مستقیما جنګونه کړي دي او په جنګونو کې دخیل دي، هغه نه غواړي قدرت تقسیم کړي، هغه غواړي چې قدرت په انحصار کې ونیسي. هو، دا قدرت په انحصار کې ونیسي، اما دوی کولای نسي، دوی په دولتدارۍ نه پوهېږي. د دوی
اصول صاحب خبر
چې د مدرسې
سمه ده، خبره رازو دی ته چې نړیوالو تر ډیره د مرستې مشروط ګڼلې وي چې مخکنی حکومت وایي چې فاسد ده، فساد پکې اوج ته رسېدلی دی، چارواکي خپلې پیسې جیبونو ته غورځوي. آیا د طالبانو په اړه باندې هم داسې کوم اندېښنه شته؟
زه همدې ته راځم. که نه، یو د حکومتدارۍ مسله ده، دویم د فساد. فساد په کل کې په ادارو کې ختم شوی ده، او اما لوی مشکل دا ده چې تر اوسه طالب حکومت ونه کړی شول چې سیستمونه فعال کړي، د مالیې د وزارت که هغه سیستمونه فعال کړي، بیا دغه شفافیت دنیا هم ویني. او د تېر حکومت سره فساد اوس کم ده. تېر حکومت 90% چارواکي په فساد کې ښکېل وو، او هغه وو چې ښه و بد سره ورک وو. دوهمه مسله یې دا ده چې دوی دغه پیسې چې دنیا ورکوي، زما وړاندیز د افغانستان د ولس د استازي په صفت دا ده چې دنیا هغه ناتکمیله پروژې باید سر ته ورسوي، ځکه هغه پیسې طالب چارواکي هیڅ ځای نشي وړلی تر څو چې طالب حکومت افغان حکومت اوس وکولی شي د دنیا سره خپل روابط ټینګ کړي. مګر دو کدا تر سو هراس موجود وي چې دوی به په ترهګریزو مسایلو کې مصرفوي او د دنیا په مقابل کې دی به استعمالوي، دغه کولی شي چې د ډیپلوماټیکو لارو څخه تضمینونه واخیستل سي، او د همدغه حکومت سره دنیا که غواړي که نه غواړي، د فعلي همدغه دولت سره باید افغانستان د 15-30 میلیونه وګړو لپاره خبرې وکړي، خبرو ته کښېني، او دا د افغانانو اخري چانس هم دی. او که دغه داخلي دولت تبدیلیږي په یو شکل دی، اشکالو په جنګ او په بله، زه د افغانستان تجزیه لرې نه وینم.
مننه اتمر صاحب. دغه بحثونه چې په قطر کې ترسره شوي، هغه جزئیات چې رابرسېره شوي دي، ډېر موضوعات تکراري دي. نړیوال یا په تېره بیا امریکا له طالبانو څه غواړي، او همغه د ترهګرو موضوع ده چې له افغانستان له خاورې به د نورو په وړاندې استفاده نه کېږي، امریکایي وګړو ته باید اجازه ورکول شي، دا او دا. په دې ټولو برخو کې طالبانو ژمنې کړې دي، تر ډېره یې هغه ژمنې عملي کړې دي. امریکایي وګړو ته اجازه ورکړې ده، بهرنیانو ته اجازه ورکړې چې له افغانستان ووزي، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا په تېرو 20 کلونو کې ټوله هڅه د دې لپاره کوله چې افغانستان امن شي، په افغانستان کې خلک ونه وژل سي، هر ورځ موږ د 14 شاهدانو. طالبانو پر اتک سره افغانستان امن شوی دی. آیا دا د نړیوالو یوه ارزو نه وه، یو هدف نه و؟ خو دغه امنیت هم کافی نه دی، افغانستان باید د ثبات لوري ته لاړ شي. د ثبات په برخه کې نړیوال بیا هم د افغانستان سره باید خپل تعهدات پر ځای کړي. فکر کوي چې د طالبانو رژیم به د دوی لپاره د منلو وړ وي چې وکولی شي ورسره د دوی په خوا کې افغانستان د ثبات لوري ته بوزي؟
زما باور چې دا طالبان پورې مربوط دی. ګورئ، د افغانستان قضیه یو نړیوال استخباراتي قضیه دی. په دې کې د سیمې د نړۍ ډېر قوي استخبارات کار کوي، او دا طالبانو پورې مربوط دی چې دوی غواړي افغانستان څنګه وښيي نړیوالو ته. زما باور داسې دی که طالبان د هوښیارتوب نه کار واخلي او نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړي او زموږ ملي ګټې هم په پام کې ونیسي، دا به د دوی دپاره، د ولس دپاره، د افغانستان د راتلونکي دپاره یو ښه چانس او یو ښه فرصت.
اتمر صاحب، د د سیمې په هیوادونو، خلیج هیوادونو، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې موږ ډیر مستبد رژیمونه لرو چې نړیوالو سره تعامل لري. ولې له طالبانو سره مثلا طالبان نه مني؟
خبره دلته دا یوازې طالبانو پورې مربوط نه ده، یعنی طالبان به ومني، لیکن که موږ خپل افغانستان د افغانستان رهبری نړیوالو ته داسې ثبوت وړاندې ونه کړي چې دوی نړۍ ته تهدید نه دي او دوی سره مشترکه ژبه پیدا کولی شي، بیا هم یو جنجال دلته جوړېدی شي. ځکه په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو اپراکسی وار یا رقابتي جګړې دلته روان دي او دا ختم نه دی. په افغانستان کې ټول لانجه په دغې شي باندې دی چې دلته نیابتي استخباراتي جګړه روان ده او دا ختم نه دی، او د دې لمن به ورو ورو نور هم که طالبان ځان هوښیار نه کړي نور هم پراخېدی شي.
بله مننه اصولي صاحب، یو لنډه پوښتنه او بحث به بیا را ونغاړو. څه فکر کوئ چې آیا په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو رژیم کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
که داسې وایي چې دوی یو هیواد لکه پاکستان دوی عاجل منلی سو په رسمیت باندې پیژندلی سو، مګر هغه هم د امریکا د فشار د وجې دا کار نه کوي، د دنیا د فشار د وجې ډارېږي. زه فکر کوم اصلا دغه بازی اوس چین او روسیې ته وراچولې ده. چین او روسیه هم د افغانستان د قضیې په قبال کې صادقانه نه روان هیڅ وخت. زما مشوره دا ده چې طالب حکومت، افغانستان حکومت فعلی، دوی باید د دې په لټه کې ونه اوسیږي چې یو دولت یې په رسمیت وپیژني. د دوی تر ټولو بهتره لاره همدا ده چې اول د امریکا سره د دې سره په څنګ کې د دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي، تر څو یې اکثره دولتونه په رسمیت وپیژني، او دا رسمیت پیژندل سبب د دې وګرځي چې افغانستان خلکو ته ډوډۍ پیدا کړي، نه دا چې د یو نیم دولت په رسمیت پیژندل دوی نور هم تورې کوټې ته وردننه کړي.
ډېر مننه کور ودان د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.
سپال بلشی جستا پمینا کی بدلشی نیشگ دریا پتا پسی لاہو کی دل واری سڑکے میں سم 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 مینی دل واری سڑکے میں سم 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 تورو زلفو پسنگل کی وکی دل